درنو اوریدونکو السلام علیکم اتو بجې شوې د اصلي رادیو یوه بلې خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري د هند صدر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وویل
د افغانستان لخواوري باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار ونه خستل شي.
د ملګرو ملتو د نفوس ته ادارې مشر په افغانستان کې د لوږې د خطر خبرداري ورکړي. د اورسګان اوسیدونکو وایي اوس چې جګړه ختمه شوې باید ماینونه پاک شي. په کابل کې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او ځینې له هیواده د وتلو له کبله
موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرج کړو. ماش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي، مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړي شي، خو هغه نه لري.
لومړی مور ابولم د دې سات خبرونو ته طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي پریکړې هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لیرې کولو په اړه غور نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره یو شمېر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پرون شنبه رسنوی ته په یو استولي اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت د امریکا د خزانه وزارت وروستي اقدام چې لمخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو بانک نو ته اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر سوالو کې اسانتیاوي برابر کړي هر کله کوي. په اعلامیه کې د غرض هله شودل شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه دي د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغانولو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت د تیر جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحده ایالاتونو حکومت استندویو ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان سره بشری مرستې وکړي او د بشری مرستو په حلو ځلو کې ونډه واخلي. د امریکا د خزانه وزارت د غرض ویلي چې اجازه یې ورکړي چې افغانستان ته کرنیز مواد، دارو درمل او طبي وسایل صادر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لري کړي او کنه. لاوروف چې پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې ترڅنګ په یو خبري غونډه کې خبري کولې دغه راز وویل د تر اوسه له هیچا نه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لري شي. روسیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لری کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 15 دایمي غړو څخه ده. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. زرګونو کسانو د ایتالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شهرونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې پریږدي چې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه تنظیم کړي وو د پنجه فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په چیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه. د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لانزونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی وو وویل باید فشارونه ته دوام ورکړي چې ښځې وکولی شي نه یوازې زده کړې وکړي بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعار یې وو هغوی باید پرې نشتو ویناوالو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یو څلور لارې کې پرې نه شودل شي. ښاغلی راما دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل د هغه څه په وړاندې بے تفاوت نشو پاتہ کیدای چې د سترګو مخ ته تیرېدل.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو دي کار واخلو تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یو څلور لاره کې ویني. په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو، بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همداراس وویل په خپل خاور کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شوی په وړاندې د دوی اخلاقی مسؤلیت وو. د جرمنی خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګیلا مرکل ځای ناشته غوړه کړی. میرمن مرکل چې لشپاړه سو کلونو راهیسې د جرمنی صدر اعظم نه د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر آرمین لاشت بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یو وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمنی کې سبا دوام وکړي باید آرمین لاشت صدر اعظم شي. خو د لاشت سیال آلاف شولتز چې اوس د جرمنی د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې وویل اوس د جرمنی لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمنی تر شپېته میلیونه ډېر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د روسي چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په دې ډېر په غوسه ول چې ولې د تیرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین بڼه رای ورکړل شوې. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره کمونستان دي تنظیم شوی و.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل ولولې د آزادی رادیو ویب پاڼه وګوري azadiradio.com زموږ ته ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتونو یو جکپوري چارواکي په افغانستان کې د لوشي د سمدستي خطر خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشي ناتالیا کانیم ویلي چې د غلوشه تر ډیره پر شزو او انجونو اغیز کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشره ناتالیا کانیم وای اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي، دا هیواد د لوګي له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبه په نیویارک کې خپل دفتر له فرانس پرېس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغه وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېمه برخه به له سمدستي لوګي سره مخامخ شي. کانیم دغه راز ویل چې سخت ژمی لري پرتو او غرنیو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربېره د کورونا د خبرې شوی و بالا عمل چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی په ژمی کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تیرې بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و بالا او زیاته کړه. په افغانستان کې ډېرې ښځې په تیره د هغو سیمو اوسېدونکو چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډېری دغه ښځې د خپلې کورنۍ وازنۍ ډوډۍ ګټونکې دي. هغه ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي، خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده. ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي.
میرمن کانی موویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندواری په مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډېره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقدامات ونه شي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. گبریسوس هم په دې هېواد کې روغتیایي وضعیت ډېر اندېښنه وښوده او وویل روغتیایي کارکوونکي له دې هېواده وځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د اجرایوي مشر ناتالیا کانیم خبرداري واورید چې وای په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر موجود دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو د اقتصادي ستونزو او یو شمیر نور په دې خاطر چې له هیواد وتلي یا وزي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې آزادي راډیو ته ویلي د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینې نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووزي. کوم کسان چې بیا د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
کابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته د بازارونو ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینی اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل د لوږې او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیا پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار تخپل د کور توکي د پلور لپاره راوړی دي. دا وایي دا کار له مجبوریته کوي.
ورجان موږ د کور لوازم درته راوړی و خو نه خرڅیږي. څوک نه اخلي، کله چې اخلي هغه جلابان دی، هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي، ارزان قیمت کې اخلي. موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو، ټول شی چې پیسې چې و مخکې هغه خرڅو هغه مصرف شو، پیسې مچې نه لرو. د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي. نو ماش نشته، کاروبار نشته، د کور شیان مجبور یو چې خرڅ کو چې یو شی کور ته بیسو خوړلو لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیرایو دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولای سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
چمن شاوخوا چه روزانه پکی کانون حتی جوریگی نو شاوخات پیادر رونه طول دک دی نو طول حلق چه خل دکور وسائل حل ترندی بری ورزانه بای بنده خرسوی.
پا دی ورستایو که کلا چه طالبان پر طول افغانستان واکمن سول، دیرای افغانان لافغانستان ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې بیا چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه کوي. له دې ډلې غلام قادر آزادي راډیو ته وویل
له دې وړاندې زموږ کاروبار ښه جوړ و خو اوس هر څه چې اخلو هغه بیرته پلورلی نه شو. خلک پیسې نه لري، اقتصاد یې زیانمن شوی. موږ هم په دې و میاشت کې ډیر زیان وکړ.
غلام قادر وایي کابل ته د طالبانو له راتګ مخکې په ورځ کې 1500 افغانۍ هم ګټلې، خو په خبره یې اوس په ورځ کې له 500 تر 1000 افغانیو ګټلی سي. هڅه مو کړه د دولتي کارکونکو د تنخواګانو د ورکولو او د دوی د ستونزو د هواري په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، او مسؤلینو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د هند صدر اعظم بای نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نن در مودی دغه څرګندونه پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسنی وضعیت د ځان په ګټه کار وانه خلي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی وای د افغانستان له بسباتي باید هیڅ یو هیواد د ځان په ګټه کار وانه خلي. خغلی مودی دغه څرګندونه پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي.
دې مسلې یقیني کول کاملا حیاتي دي چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانه خستل شي.
د هند صدر اعظم که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانه خیست خو اشاره یې پاکستان او چین ته وویل. هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم په خپله د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی. مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان وګړي، ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرستې ته اړتیا لري. د هغه په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د مودی تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان دغه راز پر خپل سیال هند هم سخته انتقاد وکړ او د هند حکومت تورن کړ چې د ده په وینا د مسلمانانو پر ضد تروریزم یوه لړۍ مخته وړي. عمران خان له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د همکاري په اړه وویل چې که نړیوال طالبانو ته ځینې امتیازات ورکړي او له هغوی سره خبرو ته کینی او تشویق کړي نو به رامنځته کیدونکی حالت د ټولو په ګټه وي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو په خاطر باید د دې هیواد اوسنی حکومت پیاوړی شي او ثبات عمومي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډیرو هیوادونو ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس به پریکړه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم واوري چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جمعه د خطیب په باب لیکنه خبره کړې. هغه جمعه چې د ورځپاڼې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي طالب پلوه خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جمعات کې په زرګونو لمنسکون کې د افراطي وسلولو په ملاتړ د کیدونکو تبلیغاتو اوریدو ته جذب کړی دی. دغه جمعه چې څنګه ته د نجونو مدرسه هم ده په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصره شاهد و چی د جمعه پنګړ کې د ننه افراطي وسلوالو د یوې اونۍ لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لښته لږه سل کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د جمعه خطیب مولانا عبدالعزیز په څو جنایي تورونو تورن سو خو تر پایه محکوم نه سو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د لال جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د ده د ملګرو جګړې رنګ راوړی دی. د غاتی 50 کلن ملا روانه اونۍ د جماعت تر څنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهوره ده او دای محتمم دی په یوه نادره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار وو. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم روس له هغه چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانی د افغان طالبانو د لګول سوی بیرغ لری کولو انکار وکړ. واشنگتن پوسټ په خپل لیکنه کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبري هم راخېستي چې ویل دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذېدو لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. ورسپانی په لیکنه دینی مدرسو په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د افراطي ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولی دی چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف په نښه کوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان په افراطي مدرسو او لشکر طیبه افراطي ډلې کې تشکیل سوچي د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورسپانی په خپل پرونی غنی کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستانی چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمعې په ورځ هندي چارواکو په واشنگتن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لنړی غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورسپانې د فرانسې خبری ایجنس په حواله لیکلي د هند صدر اعظم نریندر مودی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د څلور اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو د پاکستان په اړه اندېښنه وشوده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوه چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي، خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د اورزګان ولایت وسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاشي چې دوی د جګړو په وخت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره شخ کړو. دوی وایي اوس هم ډېری داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي او دوی له کبله لخپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. نور حال پرې راپور کړي.
د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي او ځینې نور بیا وایي کته هم خپل سیمو ته راغلي خو وایي په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې وسیدونکو دي چې شاوخوا یې میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن شو. او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مېن باندې پټاو سر مېن باندې پټاو سره دا غوسه اس درې کوټه په کول سي جو دوړې په شهر وړي د لاس ور کړی او څنګه مدار شي باید مو سره کومه کوڅه د کار بس ګر بس مې نه معنا یو دا مېن نو دا شه باید وخیج.
دای وازی عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستي دي، خو د شوزه او ماشومانو په ګډون په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړي دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دې بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپل کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند لاس ور کړی او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د خلکو د ستونزو مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریک کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیت کمانډان ملا عبد الله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته شانډ کړي.
او رښتیا هم په کمربندی جنگی سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوي دښمن په هغه باندې وظیفې ماینونه هم شخ کړي چونکې ټول سیمه د اسلامي امارت لاسته ولودل. د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده، موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې ماینونه لاغه ځای وکړي کورته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نورو ولایتونو څخه هم د غډول راپورونو ورکول کیږي چې خلګې د ورتستون د سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې د غستون ځای حل کړي.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینه کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکونکي دا هم وایي چې له 15 میاشتو راهیسې تنخواه نه دی اخیستي.
سره له دې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایلو او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرون کی وای پروختون کی درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیره لابراتوري معاینات هم دروختون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرون کو پوینا دوی بي واسه دی او نشي کولای خپل ناروغان ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکو صاحب زدران آزادۍ راډیو ته ویل په دې روغتون کې د ډاکټر لفیس پرته ناروغان لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شبخانه ستره دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي ګیز دلته یو سړي جمع را تکړه وي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټرۍ خرڅ کړه دلته تدوی په کوم په دغه کې شبخانه کې دوی دی بیا نه راخولم. زه به تجربه شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټوله کړه. داس خلک شته چې دلته د وګاډو ډېرې پیم نه لري. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړی شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړل شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودې چینه اوسیدونکی نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
د صد ډېر ضعیف دی چې دوه ناروغ بیا دغه اقتصاد ساده زای پیسې سره مخمخ شولې چې کیم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولې بل غاچ دي ټستینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشکې خپل وختونه باید دا دوی چې باید دا وي په خپل تیمور سوي غاچ ټستینا وکړي چې دی باید بیا تا ونه بو سيزه خل ډیر مجبور دي به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دای ډوډۍ په خري.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دی ملامت شي څه په واس کې نشته.
نو نه خپای چې میګی د شپخانه نه دویشته نه یغشتا د دوایې په دغه هغه کې روخلې په دوخانه کې د دوایې نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نه را سره سینځه په وکی وښه ډاکټرونه د ځونه د ګرام چې موږ تر ورسې کې کوم په لووی شپخانه ته دوی ورسې.
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوې نه دي ترلاسه کړي. د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري.
پرسنل باید متزیات شي په سره چې لازم ده په خېل او مرزانو ته خدمات نشورن دي کولای. طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده. دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوی راکړل شي. د امبولانسو چې دی د موږ په اوس ولایتي روغتون دا خراب شوی دی ترمیم ته ضرورت لري.
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي د شوي ستونزې مني خو واي ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هوارې شي.
جمالو نم دیارا غلیدا دخپلو
وطن پر مان گرانے جبالو نند زان جڑ گڑے دا جمالو